د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. نن سیشن به د 1402 هجری لمریز کال د وریه حمل نه وشتمه د 2023 کال د اپریل 13 ده. دا خبری مجله زنوری اسنوری د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. پایله د سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د پاکستان شرزده فرته څلور میاشتو وروسته بیرته کابل ته ستون شوی دی. عبید الرحمن نظامانی د دسمبر په 2 کابل کې د پاکستان پر سفارت د ډزو له پیښې وروسته پاکستان ته ورغوښتل شوی و. په هغه برید کې نظامانی روغ ووت خو یو ساتونکی سخته پی شوی و. د پاکستان د حکومت باوري سرچینو د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ته تایید کړی چې شرزده فر نظامانی د یکشنبې په ورځ کابل ته تللی دی. لار اسمان د پاکستان حکومت د نظامانی د سندو په اړه څه نه دی ویلي، خو د همدې اونۍ په سر کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره تلیفوني خبري وکړې. تر اوسه د طالبانو حکومت هم کابل ته د پاکستان د شرزده فر د سندو په اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو ضد ازادۍ جبهې په نوم ډلې د دوو وژل شوو غړو اکمل امیر او بصیر اندراوي مړي پرون خاورو ته وسپارل شول. دوی د دغه جبهې له 15 نورو وسلوالو غړو سره یو اونۍ مخکې په جنوبي سالنګ کې له طالبانو سره د نښتو پر مهال وژل شوي وو، چې د راپورونو له مخې د ځینو جنازې لا هم کورنیو ته نه دي سپارل شوي. اکمل امیر او بصیر اندراوي دواړه د پخواني ملي اردو لوړ پوړي پوځیانو چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې د هغوی پر ضد وسلوالو مبارزه پیل کړه او د ازادۍ جبهې په لیکو کې جنګېدل. ازادۍ جبهې په یوه اعلامیه کې طالبان تورن کړي چې د وژل شوو کسانو د کورنۍ غړي او خپلوان ځورولي او خلک یې هم د هغوی د جنازې او تدفین مراسمو ته نه دي پرېښي. د راپورونو له مخې د اکمل امیر مړی پرون د کاپیسا په حصه اول ولسوالۍ او د بصیر اندرابي مړی هم په اندرابو کې د هغه د کورنۍ د ډیرو کمو غړو لخوا خاورو ته سپارل شوي دي. د طالبانو چارواکو د ازادۍ جبهې د ځینو وژل شوو کسانو د جسدونو د نه سپارلو او یا د هغوی د جنازې د مراسمو د ممانعت د ادعاو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د طالبانو چارواکي وایي په کابل کې د امیری کمپلیکس څښتن حاجی نجیب امیری د انسان تښتونکو له منګولو ژغورلی دی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پرون دوشنبه ناوخته په خپل ټویټر دا خبر ورکړی دی. د بیان له مخې د طالبانو امنیتي ځواکونو د ښاغلي امیری د تښتونې په تور دوه مشکوک کسان نیولي او د پاتې نورو د نیولو لپاره هم هڅې کوي. امیری کمپلیکس په کابل کې د زړه د ناروغیو د درملنې له روغتیایي مرکزونو دی. د راپورونو له مخې حاجی نجیب امیری د جنوري له وروستیو له کابل تختول شوی وو. د ایران د حکومت یو عمده مخالف او د دې هیواد پخوانی پاچا رضا شاه زوی شهزاده رضا پهلوي پرون اسرائیل ته لاړ. اسوشیټد پرس اژانس راپور ورکړی چې دا اسرائیل ته د رضا پهلوي لومړنی سفر دی. هغه د هالوکاست یا د یهودانو د ډلوژنې د یادښت په مراسمو کې ګډون کوي او هم به د بهایانو له مذهبي لږکیو سره چې له ایران تښتېدلي د لیدنې تر څنګ له اسرائیلي سیاستوالو سره هم وګوري. شهزاده رضا پهلوي په ایران کې د مظاهره چانو کلک ملاتړ کړی او په دې وروستیو کې په ګڼو نړیوالو غونډو کې ګډون او ویناوې کړې دي. په سودان کې د روانې جګړې پر مهال د وژل شوو کسانو شمیر نږدې 200 تنو ته رسیدلی دی. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې 115 تنه وژل شوي او 1800 نور ټپیان دي. د سودان د روغتیا پالانو یو مرکز ویلي د مړو شمیر تر دې ډیر زیات دی، ځکه د خرطوم په سړکونو باندې د وژل شوو کسانو جسدونه پراته دي او د جګړو د شدت په خاطر څوک نشي پورته کولی. پرون دوشنبه هم د سودان د پلازمېنې خرطوم او نورو ښارونو په واټونو کې د پوز او مخالف ملیشې جنګیالیو ترمنځ نښتې روانې وې. خبرونه مولا ازادي رادیو واورید الله وړاندې په خبرونه کې د نړۍ د وو پرمختللو هیوادونو یا جی وو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د روان بشري او د بشري حقونو پر وضعیت اندېښنه وښوده. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي په داسې حال کې چې پر خزو او نجونو د طالبان لخوا لګول شوو سختو محدودیتونو د ملګرو ملتونو ادارې او نورو مرستندویو ټولنې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ له انتخابونو سره مخ کړي خلک مرستو ته اړ دي.
بازار نرخ نسبت د افغانانو په تناسب باندې شپاتې شوی دی او په بازار باندې ځکه تاثیر کوي چې د بازار نه خریداري نه کیږي.
قزاقستان د افغانستان له افغانستان سره د زرګونه ټونه خوراکي موادو مرسته کړې ده. تاثیرات به پر نرخونو څه وي؟ مخکې مو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مرستیال څرګندونې واورېدې. په غزنی کې د قرآن مجید درې ورځنۍ نندارتون پرانستل شوی دی.
هدف مو ولایت نندارتون څخه د ځوانانو، محصلینو، شاګردانو یا په ټولو کې د مسلمانانو خپل الهي او مقدس کتاب ته توجه راړول او عمل کول او همدارنګه تلاوت کول و.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو، دا به هم واورئ چې د ایران ولسمشر د سعودي عربستان پاچا ته د تهران د سفر بلنه ورکړې ده.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د نړۍ د لویو صنعتي هیوادونو یا جی او د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د روان بشري او د بشري حقوقو پر وضعیت اندېښنه وښوده. د جی او بهرنیو چارو وزیرانو دوشنبه د جاپان په ناګانو ښار کې غونډه وکړه او د ګڼو نور مسایلو ترڅنګ یوه غونډه د افغانستان پر روان وضعیت متمرکزه وه. نور به لسفی الله استانګزی وورو.
په افغانستان کې روان بشری وضعیت د ښځو په وړاندې د طالبانو زیاتېدونکي محدودیتونه او د ترګرۍ د پراخېدو اندېښنې هغه مسلې وي چې د نړۍ د وو لویو صنعتي هیوادونو جی او د بهرنیو چارو وزیرانو پرې خبرې وکړې. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې خبر ورکړ چې د جی او د بهرنیو چارو وزیرانو د خپلې اصلي غونډې ترڅنګ د افغانستان اړوند مسایل هم په یوه جلا غونډه کې وڅېړل. دوی ټینګار وکړ چې اړتیا یې ده په متحده توګه په طالبانو غږ وشي چې اجازه ورنکړي افغانستان یو وار بیا د ترګرو په امن ځاله بدل شي. څو ورځې مخکې هم د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ورته اندېښنه ښودلې وه چې افغانستان کې څو ترګرو ډلو ځای نیولی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی بیا هغوی ته ډاډ ورکړی و چې اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې بل هیواد ته خطر پېښ شي. خدا یوازې د ترګرۍ ګواښ نه دی چې د جیوو د بهرنیو چارو وزیرانو اندېښنه پرېښولې. دوی د طالبانو لخوا د بشري او اساسي حقونو په وړاندې زیاتېدونکی محدودیت په تېره بیا د ښځو د حقونو ناقض هم غندلی دی. کاناډا، فرانسه، جرمني، ایټالیا، بریتانیا، جاپان او امریکا د جیوو یا د نړۍ د وو لویو صنعتي هیوادونو غړي دي. اروپایي ټولنه هم د دوی په غونډه کې استازی لري. د جیوو هیوادونو ټولو غړو او د نړۍ اکثر هیوادونه په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو زیاتېدونکي محدودیتونه لاغې ډلې د کار او تعلیم بندیزونه د نه منلو وړ بولي. طالبانو نږدې 580 ورځې کېږي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل دي او له 13 دسمبر یې د نجونو د پوهنتون مخه هم نیولې. ترڅنګ یې په غیر دولتي مؤسسو او ملګرو ملتونو سازمان کې د ښځو پر کار بندیز لګولی. د جی او د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د بشري مرستو د رسوونکو د کار بې خنډه دوام حیاتي بللی دی. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر هایاشی یوشی ماسا چې د دې کابو یو ساعته غونډې کوربه و په افغانستان کې پر بشري ناخوالو اندېښنه وښوده او په خاصه توګه یې د بشري حقونو د نقض او د ښځو په وړاندې د طالبانو د زیاتېدونکو محدودیتونو غندنه وکړه. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د ښاغلي یوشی ماسا په حواله راغلي چې جاپان چې دمګړی افغانستان کې حضور لري په دې ټینګار کوي چې له طالبانو سره باید په دوامدار او مستقیمه توګه خبرې وشي. هغه د نړیوالې ټولنې په ملتیا له اړمنو افغانانو سره مرستو په دوام هم ټینګار کړی دی.
و موږ دلته د نړۍ د وو پرمختللو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې روان بشري او د بشري حقونو پر وضعیت اندېښنه وښوده. دغه راز دغو وزیرانو وویل چې له افغانستان سره باید بشري مرستې دوام وکړي. له بلې خوا د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په یوه نوي راپور کې ویلي، په داسې حال کې چې پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا سختو لګول شوو محدودیتونو د ملګرو ملتونو ادارې او نورو مرستندویو ټولنې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ له انتخابونو سره مخ کړي دي. په دې هیواد کې خلک مرستو ته اړلي. نور په دې راپورټ کې
ځینې افغانان وایي له سختو اقتصادي شرایطو سره مخ دي، ګټه وټه نه لري او بشري مرستو ته اړ دي. د نیمروز ولایت اوسیدونکي بانو ازادي راډیو ته وویل طالبانو په پوهنې وزارت کې له کار څخه منع کړې او اوس له ډېرو ستونزو سره مخ ده.
قبل از طالبان من محصل بودم.
د طالبانو تر اتاق مخکې محصل وم او په پوهنې وزارت کې مې کار کوم، خو زه یې له وظیفې منفکه کړم. له هغه وروسته زه حاضر یم چې خپل یو بډوډۍ خرڅ کړم. اوس هم که څوک وي حاضر یم چې په دې خاطر 50,000 افغانۍ راکړي چې زه د خپلو سترګو درملنه او له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړم.
یکم به خانواده کومک.
د د کندهار ولایت اوسیدونکی محمد منصور هم وایي چې 2 کلن ماشومې په خوارځواکۍ اخته شوی او د ښه کېدو لپاره یې تمه لري چې مرسته کوونکي بنسټونه مرسته ورسره وکړي.
خصوصا موږ له موسسو او انجوګیانو څخه غواړو چې ماشومانو ته دپاره لاس په کار سي او مرستې ورسره وکړي، او له ملګرو ملتونو څخه غواړو، له نړیوالو سازمانونو څخه غواړو چې د ماشومانو لپاره خپلې مرستې لا نورې هم چټکې.
په ورته وخت کې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د ښځو په کار بندیز ملګري ملتونه او نور مرسته رسوونکي بنسټونه د طالبانو د لومړي پړاو واکمنۍ له انتخابونو سره مخ کړي. دا شبکه چې د پالیسي په برخه کې ځان یو خپلواک بنسټ معرفي کوي، د دوشنبې په ورځ په خپل خپاره کړي راپور کې ویلي چې طالبانو په 1990 لسیزه کې هم مرسته کوونکي بنسټونه اړ کړي وو چې د موافقت، تحریم او په پام کې نه نیولو له منځه یو انتخاب وکړي. په دې راپور کې دغه شان ویل شوي چې د طالبانو اوسني اصول د دې ډلې د لومړنۍ دورې له لیدلوري سره ورته دي، او دوی باور لري چې په ټولنه کې د ښځو د فعالیتونو په محدودولو سره د بې نظمۍ او ګناه مخه نیسي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه زیاتوي چې د بشري مرستو رسوونکي بنسټونه له دې مفکورې سره مخالف دي او له ښځو پرته په عادلانه او ګټور ډول د مرستو ویش ناممکن بولي. د دې راپور په اړه مو د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم پوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې نوموړي زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. تېره اونۍ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما هم ګواښ وکړ چې د ښځو په کار له بندیز وروسته چې د اپریل 4 وروسته د طالبانو لخوا وضع شو، اړ دي چې په افغانستان کې د پاتې کېدو او له خلکو سره د مرستې او یا هم خپلو اصولو ته د پابندۍ ترمنځ یا وحشتناک انتخاب وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشرې روزا وطنبای هم ویلي چې د راتلونکي میلادي میاشتې تر 15 نیټې په افغانستان کې د خپل ماموریت دوام ارزوي. که څه هم طالبان په مرسته رسوونکو موسسو کې د ښځو په کار بندیز د افغانستان کورنۍ مسله بولي، خو له دې بندیز وروسته ځینو مرسته کوونکو بنسټونو تر یوه بریده یا هم خپل ټول فعالیتونه درولي او د بیا پیل لپاره یې ښځو ته د کار د اجازې ورکولو شرط وړاندې کړی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 0 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
قزاقستان د افغانستان اړمنو خلکو ته زرګونه ټونه خوراکي مواد استولې. دغه مرسته کابل ته د هیواد صدر اعظم د وروستي سفر په ترڅ کې شوې ده. کارپوهان په دې باور دي چې دا مرسته به په بازار کې د نرخونو په کنټرول ښه اغېز ولري.
د قزاقستان د صدر اعظم مطبوعاتي دفتر ویلي تر 1400 ټنو زیاتې بشري مرستې د اورګاډي پټلۍ له لارې افغانستان ته رسېدلي، او د قزاقستان پلاوی همدارنګه کابل ته د دارو درملو معمولې هم له ځانه سره وړي وي. د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال او د سوداګرۍ وزیر سریک جومانګارین تېره اونۍ کابل ته تللی و. په مرستو کې اوړه، غنم، کنسروي شیدې او نباتي غوړي شامل دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه پلاوي غړی خانجان الکوزی په دې باور دی چې دغه مرستې د اختر په ورځو کې په بازار کې د توکو پر بیو اغیز لري.
تر اوسه پورې خو د 2 کاله کې چې په بازار باندې د بازار نرخو نسبت د همسایګانو په تناسب باندې ښه پاتې شوی دی، او په بازار باندې ځکه تاثیر کوي چې د بازار نه خریداري نه کېږي، یعنی تقاضا نه زیاتېږي او عرضه وجود لري. نو دا کومکونه خدي که په مناسب خلکو باندې تقسیم شي دا ښه خبره ده.
داسې حال کې چې له افغانستان سره د هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د بشري مرستو لړۍ روانه ده، د ازادي راډیو شمیر اوریدونکي بیا شکایت کوي چې دغه مرستې اړمنو ته نه رسیږي.
نو اوس مقصد یو ولسوالۍ ته 3 متره راغلله، وړجې یا غوړې یا مقصدار شی چې دی، نو دا خو د مسکینانو و غریبانو و کمزور خلکو د پاره دي، د هغو خلکو چې هغه وس و توان و طاقت نه لري. نه نو دلته موږ داسې وینو چې یو مټر پر د غریبانو و مسکینانو باندې ویشل کیږي، دوه مټره د کومندانو ولسوالو ملک و درجي و در لاس سره تل ول کیږي، سره تل میټ کیږي.
کابل ته د خپل روسي سفر په ترڅ کې د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال سریک جومانګارین، د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر، او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د ایران ولسمشر د سعودي عربستان پاچا ته د تهران د سفر بلنه ورکړې ده. دا بلنه څو نه ورسره لهغې شوې چې تهران او ریاض د خپل وړیکو د بیا پیلولو موافقه وکړه. دا موافقه د چین په منځګړیتوب شوې ده. سفیر الله ستنګزی او نور جزئیات.
د ریاض او تهران ترمنځ د اړیکو د بشپړ بیا پیل لپاره د هوکړې له لاسلیک شپږ اونۍ وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې ایران د سعودي پاچا ملک سلمان ته د تهران د رسمي سفر بلنه ورکړې ده. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ناصر کنعانی د دوشنبه پر ورځ په یو کانفرنس کې زیاته کړه چې دغه بلنه د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی لخوا د سعودي عربستان پاچا ته لیږل شوې. هغه ویل ابراهیم رئیسی هم ریاض ته د رسمي سفر لپاره د پاچا سلمان بلنه چې مخکې تهران ته وړاندې شوې وه په لیکلې بڼه جواب کړی او منلې ده. تر اوسه د دغو سفرونو کره نیټه نه ده اعلان شوې، خو ناصر کنعانی وویل د دواړو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو دوه اړخیز سفرونه به لومړی د بهرنیو شعارو وزیرانو په کچه ترسره شي. وروستی ځل د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدینژاد دوه واره سعودي عربستان ته سفر کړی و او د سعودي عربستان د هغه وخت له پاچا ملک عبدالله سره کتلی و. پاچا عبدالله هم د محمد خاتمی د ولسمشرۍ پر مهال د اسلامي هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره ایران ته سفر کړی و. د پاچا سلمان د واکمنۍ پر مهال د ریاض او تهران اړیکې خړپړې شوې دي. خو څو اونۍ وړاندې د چین ولسمشر شی جن پینګ د دغو دوو سیمه ییزو سیالانو او د تیلو نه غني هیوادونو ترمنځ د پخلاینې د موافقې د رسیدو لپاره زمینه برابره کړه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنعانی وویل په دریو اونیو کې به د دواړو هیوادونو سفارتونه پرانیستل شي.
روابط سیاسي میان دو کشور فعال،
د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي اړیکې فعال شوي. موږ د سفارتونو او کنسلګریو د پرانیستلو په درشل کې یو او تر دې دمه ښې هڅې شوې دي
و تا الان هم تلاش های خوبی شده.
حتی کالا وړاندې سعودي عربستان شیخ نمر باخره نمر او یوشمر نور شیا مخور اعدام کړل چې په غبرګون یې په تهران کې د سعودي عربستان او په مشهد کې د دغه هیواد کنسولګری ته د ایران د رژیم سرسخته پلګان ورننوتل. په ځواب کې د سعودي عربستان حکومت له تهران سره خپلې اړیکې پرې کړې چې د کلونو کلونو سیمه ییزو سیالیو او نورو کړکیچونو له امله سختې ترینګلې شوې.
دې برخه کې به اسدالله لودین ته غوښ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
واشنگتن اگزامینر خبرونې په خپل تازه مقاله کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو څرنګوالی د ولسمشر جو بایدن د کمزوریو یوه بیلګه یاده کړې ده. په مقاله کې د امریکا د استازو جرګې د پخوانی مشر نیوت ګینګریچ په حواله لیکل شوی له افغانستانه د دوی د ځواکونو د ایستلو څرنګوالی په نړیواله کچه د امریکا اعتبار زیانمن کړی دی. د خبرونې په لیکنه ګینګریچ د غسرګندونې د امریکا د راتلونکو ټاکنو په اړه لوی امریکایي رادیو سره په یو بحث کې کړی دی. امریکا د 2020 کال د اگست په وروستیو دوه اونیو کې خپل ټول سرتیری له افغانستان وویستل چې دا بهیر له ګډوډیو سره مخ وو او پر مهال د کابل هوایي ډګر مخته یوه خونړۍ چاودنه هم وشوه چې 14 امریکایي سرتیری پکې ووژل شول. تر دې وړاندې د جو بایدن یو شمیر نورو مخالفانو هم له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په برخه کې د هغه پر تګلارې نیوکه کړې، خو بایدن د خپل دې کار ننګه کړې او په وینا یې له افغانستانه د ځواکونو د وتلو پریکړه د مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د واکمنۍ پر مهال شوې و چې د په یو څه ځان سره عملي کړه. ډیلی پاکستان ورځپاڼې کابل ته د اسلام آباد لخوا د خپل لوړپوړي ډیپلوماټ عبدالرحمن نظامانی په بیا استولو یو لیکنه کړې ده. ورسپانی لیکلی په کابل کې د داعش لخوا د پاکستان د سفارت د شارج دافیر خاغلی نظامانی د ترور تر هڅې څلور میاشتې وروسته اسلام آباد بیرته کابل ته خپل دغه استازی استوي. د ډیلی پاکستان په لیکنه دا پریکړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر بلاول بوټو زرداری او د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د وروستۍ ټلیفوني مکالمې پر مهال شوې. په کابل کې د پاکستان پر شارج دافیر او عبدالرحمن نظامانی د تیر 2022 کال د دسمبر په دویمه نیټه ډزې وشوې چې نوموړی ترې روغ ووت خو یو ساتونکی یې ټپي شو. تر دې پیښې وروسته پاکستان له کابل خپل دغه ډیپلوماټ تخلیه کړ او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې پیښه وڅېړي او د سفارت د امنیت چارې پیاوړې کړي. د هغه برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې ومانه. پاکستان داسې مهال افغانستان ته خپل ډیپلوماټ رالیږي چې په کابل او څو نورو ولایتونو کې د پاکستان کنسولي چارې ټکنۍ شوي او خلک د پاکستان د ویزو په برخه کې ګڼې ستونزې ګالي.
په غزنی کې د قران مجیدونو نندارتون پرانستل شوی. په دغه درې ورځنی نندارتون کې د قران مجید لاسي چاپي صوتي او نور ډول ډول نسخې ایښودل شوې دي. په غزنی کې ډیر ځوانان د ډول نندارتونو نو جوړول د ځوانانو د دینی او علمی پوهې په لوړولو کې اغیزمن بولی او د لا زیاتو ډول نندارتونو د جوړولو غوښتنه کوي. نور حال په دې رپورټ کې.
په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي دلته د مسلمانانو د ستر او سپیڅلي کتاب قرآن مجید درې ورځنی نندارتون پرانیستی دی. دوی وایي په دغه قرآن شریفونو کې لاسي، چاپي، صوتي او نورې ډول ډول نسخې شاملې دي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس ملا حمیدالله نثار ازادۍ راډیو ته وویل دغه نندارتون په غزنی کې د خصوصي کتاب پلورونکو په مرسته د دغه ریاست په البیرونی عامه کتابتون کې د روژې میاشتې په ویاړ پرانیستی دی. نوموړی وایي د یاد نندارتون موخه د قرآن عظیم شان تلاوت او د دغه کتاب په اړه د خلکو معلومات ترلاسه کول دي.
تیره ورځ مو د روزی مبارک میاستې په ویاړ د قرآن کریم او درې ورځنی نندارتون پرانیست. په یاد نندارتون کې مختلف ډیزاینونه، خطي او غیر خطي قرآن کریمونه نندارې ته وړاندې شوي. هدف مو له یاد نندارتون څخه د ځوانانو، محصلینو، شاګردانو یا په ټولو کې د مسلمانانو خپل الهي او مقدس کتاب ته توجه راړول او عمل کول او همدارنګه تلاوت کول وو.
ملا حمیدالله نثار زیاتوي په پام کې لري چې د کتاب او همدارنګه په نورو مهمو ورځو همدا ډول نندارتونونه جوړ کړي. ورته مهال په یاد نندارتون کې ګډونوال د دغه ډول نندارتونونو جوړول د ځوانانو د علمي او دینی وړتیا په لوړولو کې اغیزمن بولي او دا لا زیاتو دغه ډول نندارتونونو د جوړولو غوښتنه کوي. د دغه ډول پروګرامونو او نندارتونونو د ځوانانو د فکري وشتابو او ذهني روڼتیا لپاره سخت ګټه ورګڼي. رحمت الله مرجان خیل د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي څنګه چې په دا وروستیو کې د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا ځینې پروګرامونه جوړیږي نو دا پروګرامونه په ځوانانو مثبت اغیز اچولی شي.
لکه څنګه چې د روژې په مبارک میاشت کې د قرآن کریم د نندارتون په لاره باندې اچولی و، د دې تر څنګ باید نور پروګرامونه هم په لاره باندې واچوي تر څو ځوانان ورسره راویښ شي او ځوانان ورسره متحرک شي. دا یو نیک اقدام دی په دې هیله چې د کلتور ریاست په دې برخه کې نورې هلې ځلې هم ونسپموي.
په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي د روژې میاشتې په مناسبت د قرآن عظیم شان درې ورځني نندارتونونه د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم جوړ شوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په کونر کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په دیارلس ولسوالیو کې شاوخوا دوه سوه جریبه ځمکه له کوکنارو پاکه کړې او وایي پاتې ځمکې به هم له کوکنارو پاکې شي. د سیمې امنیتي چارواکي وایي په کونر کې له څلور سوه جریبو زیاته ځمکه باندې کوکنار انکرل شوي دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د کونړ امنیه قومندانۍ بیان فرید الله دهقان ازادي راډیو ته وویل د ولایت په دیارلس ولسوالیو کې په څلور سوه جریبه ځمکه باندې کوکنار کرل شوي وو چې له نیم زیاتې له منځه وړي او نن هم غازی آباد ولسوالۍ کې شاوخوا دېرش جریبه ځمکه باندې د کوکنارو ولاړ کښت محوه کړ.
کونړ کې پنځلس ولسوالۍ له جمعې څخه په دیارلس ولسوالیو کې په څلور سوه شل جریبه ځمکه باندې کوکنار کرل شوي دي چې د حمل د لسم تاریخ باندې کمپین شروع دی. په دغه کمپین کې تر دې دمه پورې مونږ څه د پاسه دوه سوه جریبه ځمکه د کوکنارو کښت نه پاکه کړې ده او باقي به انشاءالله د میاشت تر اخیره پورې دا کوکنار محوه د منځه یوړل شي.
کروندګر بیا وایي دوی د مجبورۍ او غریبۍ له امله کوکنار کرلي وو خو طالبان راغلل او ټولې ورته له منځه یوړل. نه ورته بدیل ورکړل شو او نه هم ورسره د مرستو ژمنه وشوه. د غازی آباد ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي
خان زمان ملک زیر ترسان و سیزون که ما زمان سالی در سرکون و زمان سالی در دوبو در اسکون مو زمان سالی در کمکون اجاس وکلشی اسکولم پس رو غرمو واره ناشتی سرکم ران دیست نانم پیتی پشتا ما نیراونی سیب مگر خراب پا تورا بیو
دونی که نمی خانه گل ده پا دیه منطقه که غریب غربا خلق و سیگی زکا چی دلتا اوبان نشتا ده دوبو کم بوتی ده باید پا دیه پا بدل که منگ تا پیپسکیم کارو که داغ مکتب ده مخامخ پور غالتا چی داغ مکتب ده منگ تا جور که چی بطیانم پا داغ خیمو که و سیگی تخمونه دی را تراکی نغدی کمک دی راستره وکي نو دغه غوښتنې دي د پیپسکیم دغه کوڅې درته پخې کی
په کونړ کې طالب چارواکي بیا وایي د خلکو ستونزې او غوښتنې به خپل مشرانو او مرستندوی ادارو سره شریکې کړي د طالبان د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د تیر کال د دلوي میاشتې له لومړۍ څخه یې په ټول هیواد کې د کرل شوو کوکنارو د ویجاړولو کمپاین پیل کړی او تر اوسه یې په 10,000 جریبه ځمکه ولاړ کوکنار محوه کړي دي کارپوهان وایي د افغانستان په روان اقتصادي بحران کې بزګرو ته د کوکنارو کښت د ویجاړولو بدیل نه ورکول به د خلکو اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې کړي او په هیواد کې به د بېوزلۍ کچه نوره هم لوړه کړي نو نړیوالو مرستندویانو ته پکار دي چې د بزګرانو د کړاوونو لا زیاتېدو مخنیوي لپاره ورسره د نورو مرستو ترڅنګ د داسې تخمونو مرستې وکړي چې له کوکنارو یې تکلیف کم او ګټه یې زیاته وي
ستاسو له پیغامونو
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت دلارام ولسوالۍ له کلاګۍ سیمې څخه ستاسو سره په تماس کې یم وروره د کلاګۍ د خلکو غټ مشکل د صحت په برخه کې دی متاسفانه دلته زموږ په سیمه کې کوم کلینیک هم نشته او هغه ګرځنده روغتیایي ټیمونه هم زموږ سیمې ته نه راځي یوازې په هغه سیمو کې خدمات وړاندې کوي چې هغه ښارونو او بازارونو ته ډېر نږدې نو زما غوښتنه دغه ده چې دغه ګرځنده روغتیایي ټیمونه زموږ سیمې ته هم پاملرنه وکړي زموږ سیمې ته راشي او زموږ د خلکو هغه صحي مشکلات حل کړي
دلته خو دغه چې اوس بېخي ګراني ده مساکله کې چې د روژې راغلی ده په هر شي کې 100 روپۍ 500 روپۍ 200 روپۍ لوړوالی راغلی دی داسې مشکلات خو ستا ورور
زه د هلمند له دنوزاد ولسوالۍ سره ستاسو نه میسج پرېږدم ځکه چې زموږ بازارو کې د خوراکي توکي او غیر خوراکي توکو نرخونه بېخي لوړ شوي دي د عمارت د مسؤلینو زما هیله ده چې نور نرخونه کنټرول کړي وسلام
شیخ زاهد هم د هلمند څخه یو ځل بیا د نور افغانانو په څیر او د نړیوالو په څیر پر محترمو طالبانو باندې پر لوړپوړو چارواکو باندې دا غږ کوو چې محترمینو نور د افغانانو تعلیم مه محدودوي نوی کال شروع شوی دی څو ورځې دا د تېرې شوي دي موږ د خبرو ته انتظار یو چې نوی فرمان باندې صادر شي چې ښوونځي پوهنتونونه ایله سوله نو د پوهنتونو ایله کول او داسې د ښوونځیو ایله کول دا د ټولو افغانانو او د نړیوالو ټولنو غوښتنه ده تعلیم د هر انسان کمال دی چې خپل حقوق او د بل حقوق د خپل معاشره او د بل سر معاشره دا پښکزده کیږي او یو تعلیم کمال دی که نارینه او ښځینه دا یې جوړه دواړه تعلیم ولري دا به بیا نیکمرغه ژوند ولري د نړۍ بعضې مغرضې د عیسای ډلې دا هم د بې تعلیمه خلکو څخه خپل په ګټه زیاته استفاده کولی شي الله تبارک او د الله رسول په تعلیم باندې ټینګار کړی دی نبی کریم علیه السلام وایي چې تاسو خپل د اولادو ترمنځ توپیر مه کوئ دواړه روزونه کوئ او په دواړو تعلیم کوئ
تاسو اوریدونکي کولای سي چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږي زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 11 26 401 شمیره بیا تکراروم 00 24 22 11 26 401
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم 00 42 02 21 12 46 01 منتظر پیام های شما به زبان دری